عشق را. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجېدې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن یو بل پېښه ثبت شوه. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پېښه ده چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت کیږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شانن ازادي رادیو ته وویل
مخکی میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په موهیت کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
شغله کمال شاه د ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ را تګ ډیر کوي خبرداري ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 15 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د افغانستان په درویش ولایتونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نورې سیمې ولړزولې. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. د هند سمندري ځواک او مخدره مواد سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 زره کیلوګرام مخدر مواد چې ادا کیږي له افغانستان څخه وربل شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي چې دا مخدر مواد د شنبه په ورځ د کرالا ایالت په سواحلو کې په یو بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدر موادو دریم ستر قاچاقو چې مخه ونیول شو. د ترکیه خلک نن په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته لاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیه په سل کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کیږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوغان شل کلن واک پای ته رسولی شي. رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک د ترکیه ولسمشر شي، بلکې د ترکیه د اقتصاد لوری او د بهرنۍ پالیسۍ تګلاره به هم وټاکي. نظر پوښتنې ښیي چې تر رجب طیب اردوغان د سیال کمال قلیچدار اوغلو لږ څه وړاندې دی. د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن یکشنبه وویل دا کسان د پاکستان د ملیشه ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شول چې د جمعې په شپه یې پیل شوی و او د شنبه تر سهارې دوام وکړ. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یوې سرحدي اډې برید وکړ او درې کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړل. روسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جرمني له مشانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته لاړ. زيلنسکي نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایتالیا څخه جرمني ته ورسید. د دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمني د روسیې د يرغل په وړاندې اوکرين ته د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمره چې زيلنسکي بعد جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز او ولسمشر والټر شتاين مایر سره وویني.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په طبي پیښو خبرې کوو. اروپایی ټولنوي افغانستان د حقوقو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبي پیښو له نظر له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالی او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنیدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 168 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ ولی وای دا ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې د استاذ ولی تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وشوه چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په ورستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې ویجاړون کې سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایند شفیع الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلا بیلو طبیعي پیښو لامل ولستن مړ شوی او یو شپته نور ټپیان شوی دي. تیر اونۍ د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداري ورکړه او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 15 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کوره او بې ځای کړل. لبل خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي تغیرات زیات اغیزمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي و چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 80% وه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د ځمکې پیشندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همدارس د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب آرس. د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده، خو تر دې شیبه ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دوه نور میلمانه مو شاغل یو نادم او آرس را سره دی، دواړو ته هر کلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشتوه چې طبیعي پیشي څه دی باید اولې معلوم کړو چې څه ته موږ طبیعي پیشي ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیشي چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سالوان صاحب ستاسو درودو درنو اوریدونکو ته او درن میلمه ته زه خپل سلامونه ونیکی وړاندې کوم. دا سره د طبیعي پیشي خو څورا کوم دي زلزلې نیولای، مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د دمځکی شویدل، دا ټول په سره ودغه ملخ چې راځي افغانستان ته، دا ټول هغه پیخي دي چې طبي پیخي دي چې په سره د zarar رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. ګرچی افغانستان مثلا د اوبول لازم بدای واده، اما متاسفانه چې علمی استفاده د اوبو څخه نه ده سوی، اوبو ته توجه نه ده سوی، او داسې انسټیټیوټونه چې علمی بنولې وي، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنه وکړي په هر برخه کې چې په صلاح د اوبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره پریشان کړي، تحقیقات وکړي، بل اخره خپل وړاندیزونه وکړي او پالیسی او ستراتیژي وړاندې کړي. متاسفانه چې دا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېر مننه انجینر صاحب نادم. شاخله آرز، افغانستان ولې له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپای ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی په دې قطار کې راغلی دی، دا ولې؟
سلامونه سروان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او د تاسو د درانه میلمه ته او د آزادۍ ورکول او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
په لومړي قدم کې کراشو طبي پیښه طلا هر هغه واقعیا یا هر هغه څه چې هغه د طبي پروسو په اساس رامنځته کی په دما کې کیږي، هغه ته طبي پیښه ویلای شو. دا طبي پیښه په مجموع کې مکول شي په مختلفو شکلونو باندې تداخل دي، کو چې یو د هغو څخه کولای شي جیولوجیکي پیښه دي، میټرولوجیکي پیښه دي، هایدرولوجیکي پیښه دي، جیولوجیکي پیښه دي. چې لا بعد مرګ افغانستان د دغه څلورو وړو پیښو سره په دغه تیرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی. خصوصا نن سبا میتولوژیکی طبیعی پیکی چه هوا وچکالی ده، شدید توپانو ندی، دیباران زیاد تکچه ده، سلابو ندی، او داست نور دی، ده پا توقتی رو لسیزو که زخت زیاد شویدی، او اساسی علتی هم دی افغانستان هر زیاد حساسیت دی یا زیاد اصطلاح حساس بودن دیده ایده چه دوگ و طبیعی پوک پوران بطور دیب زیانمنون کهیده ایده. علتی ده دهی چه افغانستان خپل اوسنه اقتصادی وضعیت تیر لسیز جنگونه او خپل دغه توپوگرافی جوړښت دا په خپل وار د افغانستان هغه ولنربیلیتی یا هغه زیانمنتوب زیاد کړی دی. د مثال په توګه افغانستان زیاته برخه توپوگرافی جوړښت تر نظره میلان لرونکي سیمې یا غرونه دي چې دغه غرونه مثلا د زراعت دپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغو زراعت دپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې دپاره اوبه برابروي. خو د بله مرغه دغه طبیعي پیښې یا په نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واوره د وخته ولي شي، د شدیدو سیلابونو د منځته راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیز ځمکې تخریب کړي او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تیرو 40 لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدلی شوي دي چې موږ هغه زیربناوې چې د اوبو د مدیریت دپاره درلود هغه زیانمنې شي، له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدي چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پیښې ولیدو چې مثلا کرونا ته یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پیښه ده. کچېره په وخت او په صحیح توګه مدیریت نشي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړه شي، چې دا په خپله په افغانستان کې دغه غذایي موادو مسئولیت یا غذایي فوډ سکیورټي چې موږ تاسو ورته وایو دا به نوره هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثره خلک و کیفیت غذایي موادو ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی با کیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت یې نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پیښو په وړاندې. لبله طریقه کلایمیت چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډېره حده پورې هغه صنعتي هیوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آرسب د دې اقلیمی بدلون تبم راشو لژروسته ډیره زیاته مننه کور ودان وس په ورشو شاغله نادم ته نادم سه بمدغه د اقلیم بدلون مساله چي ده شاغله آرز خوشتل چې په دې موضوع خبري وکي. په دې اړه ماته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه تر افغانستان نور هیوادونه ډیر رول لري، یعنی نور خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ گاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډیر زیان اړولای دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګری ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم ورڅخه زیانمن شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لري چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو، تر دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې وځي، ډېر سیندونه لري، ډېر اوبه لري، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دا سیندونه مثلا تاکیمات ورته جوړ کړو، دغه سیندونه سوایلو ته بل بندونه به جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي، او دا اوبه ذخیره هم د ځمکې لاندې اوبه ډېروي، هم مثلا اقلیم بدلوي، هم د زراعت د پاره د برق د پاره ټول د پاره دا ډیر مهم دی او ډیر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسو زراعتي صاحب او ساعت وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوی دي چې دا پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګوره د شنم زکی د خو بلغه هوا تبدیلی یا اکسیجن ورکی هم په اصطلاح حاصلات تر نه اخلیستای شو هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مثبت رول لوبولی شي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې د رشوت او فساد دا ټول زراعتي ساعت په شارکونه تبدیل شوی دي. اولان شي دوی مونږ کولای شو شارکونه په هغه ساعت کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي یا د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي. مونږ دا کار کړی وای په ټول افغانستان کې چې وګوري دا
بله ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیه ډیر رول لري د طبي پیښو په برخه کې او که موږ په خپل افغانانو چندان کار نه دی کړی؟ مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې شدو، اوبه بې ځای استعمالو، لنډه دا چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډیر رول لري؟
سروان صاحب، په خپل د افغانستان توپوګرافي جوړښت د یوې خونه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ او تاسو د ناپوهۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپل ورځنی اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځنی ژوند لپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خاورې څخه د سونګ لپاره بوټي را قطع کوي چې خپل د خاورې پرسایش یا د خاورې تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده. یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر حرکتونه چې کوم هر اما خپل شخصي هدف دی، د خپل شخصي موخو لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، باید مدیریت شي. یعنی تر ډیره پورې د یوې خانه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منطقه کچه خورا لوړه کړې ده چې خپله
استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافقي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي. لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې له اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفي. پرې ورستۍ ورځو کې مونږ پرې خبرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وای که یو څوک اودس کوي یا لاسم مینځي نو واټر پمپ پرته چالانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپل موږ هم دغه اغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپیریال ته ضرر کم کو.
بالکل بالکل، زه سل پیته تاسو په دوه کې هم غایم د ستونزې موږ تاسو لري. د ستونزې اساسي مو حدده چې موږ تاسو د خپل طبي منابع او د خپل مهندسي په اړوند مسؤلیت خپل نه ادا کړای. موږ ته د طبي منابع او اهمیت تر اوسه نه معلوم. هر حد طبي منابع نه د حد نه زیاته استفاده د سبب شوې ده چې طبي زیرمې مو ورځ په ورځ تر ټولو کمې کچې ته ورسي. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یو غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دوی په اساس رامنځته کیږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درک کړې. د تا د خبرو په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یو غټه ستونزه ده. د دې اساسي هدف دا دی چې د خلکو دپاره عامه پوهاوی نه دی کلار اشاول شوی. خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي. په لومړي قدم کې دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. په دې معنی چې چیرته مثلا د اوبرسنۍ سیستم وو تاسو ولرو، هر څوک دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې په خپل سر چاګانې وکیندي. مثلا که چیرته موږ تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بل د سوانګ انرژي یا کوسلي انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کیږي چې مثلا ځنګل قطع کا یا د تغذایونو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې ترسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پیښو د مسراتک په زمینه مساعده کو. نو په مجموع کې هر څوک مسؤول دی، هم رعیت مسؤول دی، هم حکومت مسؤول دی. هیچ هغه خپل وظیفه په خپله طریقه نه ده اجرا کړي. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست، د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې، د هغو څخه د استفاده په باره کې، د دولت بې ظرفیتي یا مثلا ټیټ ظرفیت د دې سبب شوی دی چې د طبیعي منابعو د تخریب یا استفادې کچه ورځ تر بلې زیاته شي او افغانستان هغه زیان منون تای حالت نور هم ورځ تر بلې زیاتېدو په حالت کې شي د طبیعي پیښو په وړاندې.
بله، ډېره زیاته مننه انجینر صاحب نادم. په افغانستان کې زلزلې هم ډېرې کیږي. دا د تیر کال مثال مې په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې 1300 په زلزلو کې مړه شول او زرګونه زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشتره زلزلې په مقابل کې مقاوم ودانۍ جوړې کړي؟
مونږ تاسې په ترکیه کې ولید جناب سروان صاحب چې هلته مثلا څو تعمیر دي، څو یې نړېدلي دي، څو یې ولاړ دي. دا ښیي چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد، هغه اصول د ساختماني په کې رعایت شوی نه دی. مثلا دا کار شي په افغانستان کې هم مثلا د ښاروالۍ وظیفه لري څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړ شي او بلته بیا کنټرول باید، پلاني کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په ستاندرد جوړ شوی دی، هغه په صلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څرنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه؟ متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دوو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیریدی او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
دغه دولت یعنی شاید هغه خلکو چې د بل چا لپاره، د تجارت لپاره، د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول، هغوی به شاید رشوت ورکړي، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال داره.
دا خدا د سروان صاحب چې هغه علمیت وي ولري څوک؟ مثلا ټول خلکو جیولوجستان نه دي یا ساختماني مسایل بلد نه دي. خاګه د اتای یو منزله، دو منزله مونږ تاسو ولید په دغه زلزلو کې هغه ډیر یو منزله کورونه وران شو. اتا دغه دات بلند منزل چې په کابل کې ز ډیر ډاریدم ولا چې دا خدای نه خواسته تلفات ونی شي. اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دوی هم څنګه په ستاندرد جوړ شوی دی. خو ستاندرد په دې معنی چې هغه مواد چې په ساختماني مواد استعمال کړی دی خدي او ضرر و نه رسیده. دا د دې لپاره ضرور ده چې په شاروالوي کې به دغه لکه نوري وادو کې چې کنټرول دی، پلاني کنټرول باید ولري، هغه اداره چې کنټرولي ساختمان باید موجود وي او دوی هر څوک چې کور جوړي باید چې کنټرول شي وګوري چې واقعا په ستاندرد جوړیږي کنه. په دې چې دا خو د خلکو لپاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره ده هر مثبت اقدام چې د دولت خوا ترسل شي.
بله سب، ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د ځمکه پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ ملمنه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستولې دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو ملمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. اوریدونکو له روز ځان راو پېژنئ. مهرباني
روان ته تاسو او دې ته سلام او محضر د لغمان.
مهرباني خو هم در صاحب
زه خدای غواړی چې روان کړم چې دا کوم هغه موږ خدای پاک را کړی د ځکه لپاره لکه سندونه او ځنګلونه کنه دې نه موږ ته نه دې دا کړی لکه اوس مثال سندونه نور ته روان دي او دشت مو ته کله کې دي کوم دا سندونه به خپل د رحمت کو کنه نو دا سندونه په نه کوي ولارو بارک نلارو مثال لپاره 10 کلو وبور باندې لارو زه دا غواړم چې دا حکومت نه او موجوده حکومت نه زه غواړم حکومت د دې یو کا بنیادی کارونه او چې اختیا هم ملت څنګه تیار شي او هم د عمل په طرفه کې یو یو رول ادا کړي او بل خبره دا کوم چې زه با دا دګ بلډینګونه اون دي ساحوان چې یو سره مناری جوړ کړي د کلتوري د لپاره په دې اتر اپو کې دا پیر زمزمو دا کورونه د څه نړو دي چې دیواله دی لا دی ولان او هغه کوم مثال له خبرې پیل کړي چې تاسو زلزلہ او چې دغه مقاومت نه لږه دې ته لا پات به مونږ یې نو زه هیله کوم چې دا د خوراکي موادو تر څنګ د یو څه د ملي څه دا کورو کاری وو چې خاله په کوم کې یو د دې څنګه د ملي کې سر نظر نه دی تیر کی وخت نو نه نه سنتاره
bale ډیر مننه سلامت دې اس کور ودان ور به شو د فیسبوک پیغامونو ته چې زینو اوریدونکو راسته ولې دی لمړی فیاض خوستای وای وای په افغانستان کې د دغو پیښو اخیز داده چې سشکل د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې واور ورېدلې ده ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي و یعنی دا واور په داسې حال کې ورېدلې و بل اوریدونکو مو باجګل فیاض لیکي وای په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخت ژلې هم د ولایت ځپلې ده همدرست محمد نادر لیکلی دی وای خیر دی مش سخیان یوز مش برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالی غمونه او بلاوی دی یو اوریدون کید تلیفون لاری دی مهربانی کوي کم قد نه قد شو همدرست بل اوریدون کای رسول خان محبت لیکي وای زه پخپل د خوستم یو ورمه ټول دکان سیلاب یورد اوس هم په خطر کې یو بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وای په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډیره ژلې ځپلې دي زمکه اوبو وړي دي همدغه دي چې مشبه خبرې کوي چې طبیعي پیښې څه دي او همدا مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه استاد عارض مخکې تر دې چې تاسو دې اوریدونکو په تبصرو باندې نظر سرګن کوي او اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلامونه قبول کړه تاسو ملمنو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
و علیکم السلام مهرباني کوي
سروان صاحب خبره ده چې زموږ جغرافیا چې ده و ارشته جوړه ده خو اما دا څه دی چې یو خمر متخصص نه لرو او که متخصص لرو هغه خبره نه منو دا چې خلک وایي د افغانستان خلک آگاهی نه لري په دې شل کال کې کڅم د وبو بندونه مشه جوړ نه سو یا سم اشتنادی دیوالونه مشته جوړ نه سو یا د زلزلو سره سم مبارزه و نه سو ولیکن په دې شل کال کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص درلودي لکه نادیم صاحب لکه دانور دی خلکو واقعیا خلکو تاګایي ورکړی د افغانان دي نور نه وایي چې مشته اګایي نه درکول سوی خو موږ افغانان یو علت لرو موږ خپل منو د خپل د منو څه چې موږ لره توایي هغه په مشکې شسړی هغه د سروان سره چې نه پر ډیر مړ کې شسړی هغه د چیزلم وکي او متخصص هم هغه د چې هغه څه په لاس راځي هغه وکي موږ خپل د جغرافي غمم نه لرو خپل د وبو غمم نه لرو دا وزه تاته دا وزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کې زده جوزجان د ولایت په دې مرکز کې وسیږم په شل کال مخکې یا 15 کال مخکې پر 14 متره زموږ دغه کوڅه د زموږ سانانو وبکولې دا 14 متره 10 متره تولاره دا 10 متره 15 متره اوس په 15 متره باندې وب موږ راباسو کوبه وهلکیږي یو کوبه په 10000 په 10000 په 10000 او انسانان ته تمامېږي کال د بلکالو پر 15 متره دلته وب پیدا نه کې په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن خپل د معدنیاتو خپل د جغرافیه په قدر نه پوهیږو دا دغه یو سړی چې خپل د طبيعي زیرمو په قدر ونه پوهیږي خپل د وبو په قدر ونه پوهیږي خپل د کور په قدر ونه پوهیږي خپل د چاپیریال او خپل د ځنګل او خپل د محیط په قدر ونه پوهیږي دغه به خدای راساخي
نن سلامات اوسه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کوبل اوریدون کله روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو
مننه سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادې رادیو درنو اوریدونکو ته او قدرمنو ملمنو ته اله کوم چې روغ او جوړ به وي ځلان د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي
مهرباني سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ د آزادې رادیو د همدغه خبرونه چې همدا اوس تاسو قرباني ډیره ښه خبرونه ده او ډیر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده رزم د زمونږ د وردګ ولایت بل خصوص د سیدابات ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې تیر کال یعنی ډیر سیلابونه راغلل تبعی په خو ډیر زیانونه وړول د سر او مال. نو د ازادۍ رادیو د سپو للارې او د مایک للارې پر هغو هیوادوالو او تبعی پیخو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامیږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي، ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا را روان دي، ځکه نو بارانونه به کیږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامیږي. نو کدی ته توجه وشي نو ډیر بخوښ شو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. رښتیا هم همدغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي، ځکه چې هوا توده شي او واورې دی ویل کېدو امکان ډیر شي او بیا یو دم په سیلاب بدل شي، خصوصا که باران هم ورسره ووري. ور به شو میلمنو ته استاد عارض، کدی قاری صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو. دوی وایي چې موږ خلک پوهیږیم خو ځان غلطوي، که موږ د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا، اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم او روغ پاتې دي. لیکن موږ داسې کار تر کاره تیروو، ډیر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سره یې جوړ کړو. یعنی پوخ کار نه کو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډیر وارې له اقتصاد سره ماړه نه لري. د قاری صاحب پښتون خبرو ته کوم توجه کړی وي، وایي شل کاله پخوا مو په شل متره کې، په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغله څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده. نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څه چې په لزر جوړاو درې واري جوړ کړی دی، درې واري په شل شل زر او څلوېښت څلوېښت زر. په دې اړه ستاسو تاسو سره څه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نه یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړي، چې موږ داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمښت سره مخامخ شوي یو. خصوصا کړه شو مثلا موږ بنیادی کار نه دی کړی. بنیادی کار په دې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور د پاره، تاسو چې په افغانستان کې د سیلابونو دغه تلفات زیات دي، اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سیلابونو منځته راتګ په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوی دی. یعنی هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ځای ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سیلاب د منځته راتګ چانس ډېر کم و، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپله دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو دپاره د سیلابونو مستراتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي، یوه ستونزه. دوهم، د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصصو اشخاصو کلنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو. نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قربانی افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسې په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسې د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسې کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو. دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیاته ده، خود چارج هیڅ صورت نیسی او یا هم ډیر کم دی. نو په همدې اساس د زیرزمینی اوبو کچه ورځ تر بلې مخ په ښکته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسې په کلیوالو سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي، د کرنې د نظره کرنیزې ځمکې هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیزو ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیزو ځمکې د حاصل څخه لوي، هغه کرنیزې ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمی، ځکه چې موږ تاسې خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. له بلې خوا موږ تاسې په کرنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسې د شانسۍ لګولې وي، هر دهقان څلور شتانه دوله ساعته د ګیز نه چې لمر په ګرمي تر مازدیګره پورې اوبه ځمکې ته راپورته کوي او په غیر کنټرول شوي سیستم باندې د هغو نه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هیوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ دپاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کوي. نو موږ تاسو کې چیرې مثلا بنیادی کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زمینی کوونه استفاده کوي د خپل کرنیزو محصولاتو د تولید لپاره، باید یو ټیکس قوي ټیکس په هغه باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو لپاره وړاندې شي. مثلا سیلابي آبیاری یا سیلابي خرابونه د اوبو ضایعات خورا زیات، د اوبو مصارف زیات. نو هر هغه څوک که چیرې مثلا د زمینی یا د مکلان د اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید لپاره ګټه اخلي، باید د ډریپ ایریګیشن یا قطره ای سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي، تر دې خو به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو کولای شو چې په زمینی اوبو باندې فشار کم کړو. بله طریقه ای ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه، یو نیالګی د ځان لپاره، یو د افغانستان لپاره ولګوي، د یوې خوا به د خاورې د پرسایش مخه ونیوي ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بلې خوا به د زیرزمینی اوبو د ریچارج کچه لوړه شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه اجتماع نیولی و، رښتیا هم اکثره کلي، اکثره ولایت زیات ځانمنون کې په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي، د پاس څخه چې اوبه راځي د دوی کرنیزې ځمکې، د دوی کورونه، د دوی هر څه د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس لس پنځلس کاله مخکې به چا چې د باران د اورښت پیشګویي وکړه، حتی په هغو باندې بل فتوا ورکول کېده، خو نن سبا د خلکو آګاهي زیاته لوړه شوې ده. خلک اوس مثلا د هواشناسۍ هغو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګې په لاره وي چې څه وخت باران کېږي، نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحه خلکو ته که د مسیج د لارې، د سوشل میډیا د لارې احوال ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نفراتګ سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیز خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله، ډېره مننه. بله بله، آره سب بیرته درگرزو. نادم سب که پام دی برخه که استاسی نظرم وارو چه وارو وست چه دی سیلون و وقته، یعنی خطرشته خدای دیو که چرا نشی، خو کلا کلا دستی شوی دی چه پام دیگه فصل که سیلون دیر بی، وای چه خورونو تا توجه باید وشی چه هلته کور جور نشی. دیرو خلق وای کورونو پا دغسی زیونه که جور کریده، زکر چه نفوذ زیاد شویده. بل دی استنادی دیوالونو خبره کیجه چه باید وای دیر شی، و دی سندونو و نهرونو پاکول دیر مهمه دی. فکر کوی چه خلق بایدیشی تا توجه که، او بل تاسی چه سپارشتن لری خلقو تا چه دی سیل خطر سر مخامخ نشی؟
سالوان صاحب، خب خبره داده چې مثلا څو ځلې سیلونه راغلي دي، سیلابونه راغلي دي. اخوا مونږ په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې داسې کامرې درلودې چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستي به ثبات څلورویشت الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایه به فلم برداری کول، عکس برداری کوله، او دولت به ویل چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحه کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لویه اداره جودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي وړی دی د زراعت وزارت پورې تړلی چې اصلا هیڅ ارتباط زراعت سره نه لري. یعنی دا مسائل با دوی په نظر کې ونیسي. مخکې ما څو ځلې ستاسو د راډیو له لارې، تلویزیون له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالیان، ښاروالي مثلا هر ولایت، هر ولسوالي واڅوي دوکانداران، هغه څوک چې کورونه لري چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي، دوی کولای شي چې په ګډو باندې اوبه کې، لکه چې استاد وویله، هم پیسہ د اقلیم د بدلون سبب کیدای شي، هم مزکه ټینګولای شي. دا ډیر مثبت ګامونه دي که چیرې دا کارونه وکړي، مثلا د دولت اعلان وکړي د خلکو نه وغواړي دا کار وسی. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډیر دغه دی. خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که تا مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسو فضانور چې ولاړې فضا ته زه رئیس دی فضائی تحقیقات رئیس و هغه وخت مسولیت تحقیقاتی دی ما په غاړه یو مسله دا و چې مونږ د دغه فوټوګانو په وسیله هغه جیولوژیکی درزونه چې وو هغه مو تثبیت کړه په هغه درزونو باندې مونږ جیولوژیکی شبکې جوړې کړې پلانی ارتفاعي چې مونږ کولای شو چې علائم د زلزلې پیشبینی کړو او خلکو ته ووایو چې مسیر د دغه درزونه باید چې دوی تاسیسات جوړی کی کورونه جوړی کی هغه سی مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت کو اکبرداری کو بیا برته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې با تاسو کورونه جوړی کی چې پاینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او تاسو کورونه ورانوي
ډیر مننه انجینیر صاحب نادم استاد عارض تاسو په پیل کې د نړیوال اقلیمی بدلون په اړه خبرې کولې د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغیز لري
اقلیم بدلون یو نړیواله پدیده یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي ولیکن هر هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري د اقلیم بدلون چې اساسي علت مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز یا پوالای دی کدو اندازې ته موږ تاسو ته ډیر شو په افغانستان کې د کچا په هر یا 0.15 ټنه پر نفر ده یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 ټنه کاربن ډای اکساید آزادی دی مجموعي خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو دا 15 ټنه دی نو د دو مقایسه نه موږ تاسو مختجواتی کی چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډېره کمه ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي نو موږ تاسو ته لازمه ده تر څو موږ تاسو د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغېزې
لیکن استاد بیا دې تم بیا توجه وکړئ چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې او ځنګلونه شته او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب د افغانستان مثلا درې صد موږ تاسو ځنګلونه لرو خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته موږ تاسو ډیر شو د هغو د ځنګلونو سا هم زیاته ده ولیکن بیا تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی د موږ ساحه کمه ده بیا تولیدم په هیڅ حساب دی دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورستیشن
یو منصور دا دی چې کچرته موږ ونی زیاتې کړي وای او د چاپیریال په برخه کې موږ نور کارونه کړي وای دی غوی لوري چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کیږي نړیوال چاپیریال ته له هغه به تر ډیره خوندې وو
بالکل بس د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواکي ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا ځنګلي پوخه ساحه کم ده خلک غریب دي د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه لوړه ده هغه زیات ورته زیانمنون کیدي که چیرې موږ تاسو مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړی وای خپل ځنګلونو ته ترجیح ورکړی وای هغه هم ساتلی وای هغه ته پراختیا ورکړی وای د ځنګلونو ته تخریب کې سهم نه وای اخیستی نن به موږ تاسو د دغو سیلابونو د منځته راتګ د وچکالی د منځته راتګ او مثلا د اقلیم د بدلون اغیزې به وای ولیکن په هغو کچه به نه وي لکه نن سبا چې دي ځکه چې موږ تاسو په تیرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د ډیفورستیشن اندازه نه در نور هیوادونو ته خورا لوړه و په افغانستان کې موږ تاسو په افغانستان کې فرهنګ د نهال شانه یا د نیالګي کینولو ډیر کم دی شاروالۍ په ډیر زیات مصرف سره په کارونو کې نیالګي کینوي ولیکن د هغو مراقبت د هغو ساتنه د هر خادي کس یا هر هغه څوک چې په کار کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی د هغو مسؤلیت نه درک کول د موږ تاسو د هغو معلوماتو ټیټه کچه کوي نو که چیرې موږ تاسو خپل مسؤلیت درک کړای وای د خپل ځنګلونو ته پراختیا ورکړی وای د هغو په ساتنه کې د ترځایونو په ساتنه کې نقش او رول لوبولای وای نن به افغانستان په دغه بد وضعیت کې نه و په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسو نشو کولای چې د یو افغانستان د هغو په کنټرول کې سهم واخلي د تر نړیواله کچه باندې حت رواني دي او حت باید وشي تر څو د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي د اقلیم د بدلون مخه نیول موږ تاسو سل پیسې د دوه مخه نشنی ولې ولیکن د حقوق د حکومتي اثراتو کمول موږ تاسو لپاره یو لاسترونه ده چې څنګه کولای شو د حکومتي اثرات نړیواله کچه کار وکړو چې د حقوق د لپاره مختلف استراتیجیګان مختلف پالیسیګان په کار اول کې نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربون ډای اکساید تولید کچه را کم کړو چې دغه تولید کچه را کمولو د لپاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یو ځنګلاتو پراختیا ده چې دغه د دې حل لارې دي چې د دې طریقې موږ تاسو وکولای شو په خپل ورځنیو چارو کې د کاربون ډای اکساید تولید کچه را کم کړو او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربون ډای اکساید جذبوي چې هغه شنه پوښښ او نباتات او ځنګلي ساحې د حقوقو پراختیا ورکړو تر څو وکولای شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه
پر یو هدف کنټرول
او د خلکو ژوند
وژغورل. ډېر مننه سلامت اوسه استاد عارض. انجینر صاحب نادم ډېر ځلې په افغانستان کې مزکه شوي د لیدا او حتی بستکلی اعلان کړی دی باید کورونا خلک څډول ځایونه کې جوړ کړي چې مثلا غونډي یا غر پرې را ونه خوې یو دی لاندې نشي.
او خبر دا چې اول خو ما مخکې ویل چې دا نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو دا جیولوژیکي درزونه چې اوس موجود دي دولت ته پکار دی چې دا باید په هر ولایت کې دا باید پیسې د خلکو ته وخی یا مثلا شاروالی کې دا نقشې موجود باید وي چې پوښتنه
یعنی انجینر صاحب ستاسو منظور داره چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصول شي چې دا ډول خطر پکې وي.
bale bale پدې چې خو معلوم دی چې کم غرونه بیا خلګم په سترګ لیدل شي دوی ته معلومیږي چې په ټول زمان کم ځایونه خوېږي دوی ته معلومیږي اما دا ډېر بیا د پیسو په علمي شکل باندې دوی دولت کولای شي چې متخصصین کار واخلی مثلا هغه نقشې ما تاسو ویل چې موږ موجود لرو جیولوژي او کارتوګرافي اداري کې دا استا خپل ریاست سروي معدن جیولوژي کې استا چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي وګوري چې کم ساعت آسیب پذیر دي کم غرونه څه شکل جیولوژیکی شکل لري او ساختمان لري دوی کول د دې څخه د دې علمي مسایل څخه استفاده وکړي نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تایقاتی مراکز و پربرخ کی جوړ کی دوبو په برخ کی علایده د مثلا د جیولوژي مسائل باندې علایده او د زلزلي د شان بعد چې دولت ولې مثلا هایدرولوژي اداره مونږ تاسو لرو وزارت انرژي او بو کې دوی د پارم په کار اجازه لاس په کار چې متاسفانه چې په دا څوګ په دا وختونه کې اکثر متخصصین یعنی په دو څلور ټکال کې بس د وطن زیاده فرار د مخزون دي چې دا ډیر zarar و افغانستان ته رسیدي چې دوی کوله شو او تاسو کې په یاد په 1340 کال کې اته موږ تاسو د سولر مرکزی تایقاتی مرکز دلوده د کابل کې د هوایي بلاکونو مخامخ دلته دلود یعنی 1340 کال کې نو یعنی افغانستان دا مسائل دلوده متاسفانه چې اوس نو ټول په جګړو کې اخته یو تاسو وګورئ چې مونږه امو سندل لرو او مونږ خپل منځي جګړو کې اخته وو تاجکستان ازبکستان ترکمنستان خپل منځو کې دغه امو دریا په روت سند او بوده استفاده پکله دوی تفاهم نامه یا وکلیک امضا کړی اصلا افغانستان ته توجه نه کوي امنیت ورنه کوي الان چې دا سند افغانستان مثلا دی وادو ته زیو دا د مونږ مفت ایزی او بزی بل دا چې مونږ قانون دی د اوبو د استفاده قانون نه لرو بدنه پوسټ سولری واټر پمپونه دی دوامدار چالان دی بس دا د بزکی لاندې اوبا بس هم مصرفيږي چې دا غیر قانوني دی بس قانون ورته جوړ شي چې الکه چې استاد وویل دا قطري سیستم نه استفاده وځي چې موثر توګه هم اوبه ډیر ځای نه سي هم زراعت په اصطلاح علمي شکل باندې
مخته یو ورسی. بله سب او کدا سی وی قطروی وی نو دا سی بنی چې په یو ځای کې ډیرو به کړم شي بل ځای ته کمی وبو ورسی شي نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض بخکې دا یادونه فکر کوم انجینر صاحب نادن وکړه چې ډیر ځایونو کې کورونا په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز زمکی وی حال دار چې د افغانستان کرنیز زمکی کمی دی او داسې ساحې ډیرې دي چې هلته شنی نه دی او کرنه پکې نه کیږي. بهتره ده چې خارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي. په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده، ولې دې مسلې ته خلک توجه نه کوي؟
څروان صاحب، تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې دغه شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ تاسې هر څه په معیاري ډول مخ ته وړاندې نه شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو شلو کلونو کې موجوده وه هغه دا وه چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه یې مهاجرت وکړه ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنیزې ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیزې ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلند منزل دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیزو ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولای شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې ساحې وې، کرنیزې ځمکې وې، بې د کوم معیار، بې د کوم قانون، بې د کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتي، ځکه هغه منظم کانالیزیسیون سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپله د کانالیزیسیون نشتون د زمینی اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې د قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه، او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه، د بدون د اصولو او پرنسیپونو په نظر کې نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکولي ساحو باندې د یوې خانه د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېر زیاته مننه استاد نادم. د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپیریال ته زیان اړوي، که دا توضیح کړئ چې ولې؟
زه بندونه فکر نه کوم چې چاپیریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د لپاره ښه دی. په دې چې که موږ تاسو تامین د انرژي ونکو د برق او ګاز او د شام نه، دغه لپاره د خلکو مجبوره کیږي د ونې قطع کړي او د دونه استفاده وکړي، د ډبرو سکاره څخه استفاده وکړي، چې دا چاپیریال ته ډېر تاوان رسوي.
دا خبره تر دې پورې کوله چې مثلا دوی وایي چې د ټولې انرژي نه چې دی چاپیریال ته ضرر لري، یوازې تجدیدونکي انرژي لکه د باد او د لمر دغه به ضرر انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي؟
نه، د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح بې ضرر ترین ده. د بندونو انرژي ده چې کیږي مثلا سولریز انرژي چې دی، خو تاسو ډېر په څو موده چې
ټول غیر مضره ده. بله،
مضره څه کوي چې او غیر اقتصادي هم ده. نو په دې چې ژر هغه تختی چې دی، هغه په اصطلاح اندار چې دی، زړیږي، هغه بیټریګان چې دی ژر زړیږي، بیا نور مګر تجدید کې دغه بیا چاپیریال ته تاوان رسوي. یعنی په ټولو کې چې ښه انرژي ده، هغه د اوبو انرژي ډېر په اصطلاح لږ زیان لري، هم اوبه ذخیره کېږي، هم په اصطلاح موږ تاسې باید دولتونه باید په دې برخه کې ډېر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي، دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو لار چې یا یا چې خلک بیا ولوته دغه نسی ار نسی چې د دبور سپار اسکارن استفاده وکړي د ونو د وولو د لرګونه.
بله سب ډیره مننه استاد عارض. تاسو د پکتیا پوهنتون استاد یاست، هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډیر لري، پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه، په ورستیو کې په ځنګلونو په دغه ځنګلونو کې ورونه بل شول، خصوصا د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې، دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې ور ونه لګیږي خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنکو؟
چروان صاحب، د ځنګلونو اور سوځیدنه یا اور لګیدنه معمولا موږ تاسو په دوو برخو باندې ویشو، چې یو طبیعي اور لګیدنه ده او بل انساني مداخله په اساس اور لګیدنه ده. د نړۍ په کچه کوم تاسو د اور لګیدنو پیښو ته ځیر شو، زیاته کچه یې هغه د طبیعي د انساني نامناسب کړنو په اساس رامنځته کی. ډیره کمه د لاس نه 15% واقعات هغه د طبیعي پیښو په اساس چې راډ او برق او ځینې نور مسایل د هغو په اساس رامنځته کی. لکه مخکې چې ما هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د طبیعي منابعو د مدیریت یا د هغو د ملکیت په اساس ستونزه رامنځته شوه شتون لري. یعنی هر قوم، هر قبیله، هر کلی، هر قریه، هر ولایت د دې ادعا لري چې دغه طبیعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی، بل څوک د دې نه د استفاده حق نه لري. چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپلمنځي شخړې، خپلمنځي مشکلات د دې سبب ګرځي شوي دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور اچول رامنځته شوي دي. خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبیعي ځنګلونو کې د طبیعي اور لګیدنې کچه راکم کړو، د هغو لپاره په علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده ده، چې ریموټ سینسینګ او جی‌آی‌اس دی، چې هغه په ډېر کم وخت کې هغه زیانمنونکې ساحه یا د اور لګیدنې ساحه تشخیص کوي. د هغو څخه د عصري ټکنالوژۍ نه موږ تاسو استفاده وکړو د اور لګیدنې مخه ونیسو. له بلې خوا نه موږ تاسو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې په کومه ساحه د اور لګیدنې لپاره زیات زیانمنونکې ده، په هغو کې مثلا د یو کلن او څو کلن نباتاتو ریبل، یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو منځ ته راتګ تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاګونه یو پر بل باندې ونه لګي. او د طبیعي اور لګیدنې په وخت کې د یوې ساحې څخه ور بلې ساحې ته انتقال نشي. نو په مجموع کې د خلکو همغږي، د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبیعي منابع د ټول ملت سرمایه ده، د دوی په ساتنه کې باید هڅه وکړو، کوشش وکړو، د خلکو همکاري، جمع د دولت همکاري، د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده، او بالاخره موږ تاسو کولای شو د دغو طبیعي منابعو کې یا په دغو ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزه تر یو کچې پورې کنټرول کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض، د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. دا اوسنی رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدئ شئ.